افغانستان کې د سحر لس بجې سپې د ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره د چې دوه اونیس پروګرامونه یې هم یو برخه جوړوي. په راپورونو کې ورو چې پر کندز ښار د سپو کو درنو وسلو ډزې روانې دي. افغان حکومت له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې عملي ګامونه واخلي. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له ناجیه صافی نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې له مرکز نه دوی ته د جګړې د کنټرول لپاره تازه ځواکونه استول شوي. په پکتیکا کې د والیبال د لوبې پر مهال په یو چاودنه کې شپاړس ملکي کسان وژل شوي او د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان په اویومه عمومي اسمبله کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو له نن سهار وختي راهیسې له څو لورو د کندوز پر ښار وسلواله حمله پیل کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په سیمه کې ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله وختي خو د دقیق شمیر په اړه یې څه ونه ویل. له بلې خوا د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې له مرکز څخه تازه دمه ځواکونه استول شوي او جربه دا جګړه پای ته ورسیږي. لبلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې په ښار کې سو پوستینی ولی او افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله وختي. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په یو چاودنه کې شپاړس ملکي کسان وژل شوي دي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د چاودنې څخه باندې دیرش نور کسان هم ټپیان کړي دي. په پکتیکا کې نږدې یو کال مخکې هم د والیبال د لوبې پر مهال یو درنه چاودنه شوې وه چې اووه پنځوس کسان یې وژل. افغان حکومت یو ځل بیا له پاکستان غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملي ګامونه پورته کړي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار لدی یو ورځ مخکې ویلي و پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې خبرو ته د امکان په برابرولو کې مرسته وکړي. سرتاج عزیز د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په سنډه کې همداراز هیله څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې به د سولې خبرې ډېر ژر پیل شي. د اجرایه ریاست ویان صف آشنا له نیویارک څخه په ټلیفوني تماس کې ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت له پاکستان غواړي چې په نړیوالو غونډو کې پر خپل کړو ژمنو عمل وکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر څلور شپېته افغاني پنځلس پوله، یو اروپایي رو ولس افغاني سلویخت پوله، یو انګلیسي پاونډ شپږ نوي افغاني شل پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغاني پنځه اتیا پوله او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه پنځلس افغاني. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان په اویومه عمومي اسمبلې کې سره جرګه کیږي. د نړۍ د یو سلو شپېته مشران به په دې غونډه کې برخه لري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دا د کړکېچ او هیلې شیبه بللې ده. په دې غونډه کې به د سوریې بحران کلیدي موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشران هڅه کوي دغې شخړې ته چې له کبله یې څه باندې دوه لکه کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي حل لار پیدا کړي. په پام کې ده چې د نورو مشرانو تر څنګ د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین هم د عمومي غونډې په اوله ورځ وینا وکړي. دا په یوه لسیز ځکه لومړی ځل دی چې پوتین د ملګرو ملتونو په یوه عمومي غونډه کې راڅرګندېږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په واک کې د بشر الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو نظر پراخ شوی. روحانی پرون د امریکا له ټلویزیوني چینل سی این این سره په مرکه کې وویل دی فکر کوي اوس ټولو دا منلی چې ولسمشر اسد باید په واک کې پاتې شي څو د تروریستانو پر ضد مبارزه وشي. اسد چې ایران او روسیه یې ملاتړ کوي د لویدیځو هیوادونو له دې غوښتنې سره مخامخ دی چې باید له واکه لاس واخلي. ولس کډوال چې له غیر قانوني لارو په یو کښته کې یونان ته روان و، پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې د پیښې ټول قربانیان چې 15 ښځې او 15 ماشومان هم پکې دي د سوریې وګړي وو. د دې کښته شل نورې سپرلۍ چې د لامبو جامې اغوستې وې ژغورل شوې دي. د ځینو راپورونو له مخې د پیښې قربانیان د کښته د ډوبېدو پر مهال په کابین کې بند پاتې شوي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد د محل په سوریه کې د خپلو جنگي ځواکونو د ځای پر ځای کولو پلان نه لري، خو پوتین زیاته کړه چې روسیه به د سوریې د حکومت ملاتړ ته ادامه ورکړي. د روسیې ولسمشر د سوریې له یاغیانو د امریکا پر پوځي ملاتړ انتقاد وکړ او غیر قانوني کار یې وباله. پوتین دا خبرې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر کتنې مخکې په یوه مرکه کې پرون خبره شوه کړې دي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي د هیواد په ختیځ کې د روس پروه بلتون غوښتونکو په وړاندې په رواني جګړې کې د ورځې 15 میلیونه ډالر لګښت راځي. د ده په خبره دا هغه پیسې دي چې د اوکراین کولی شي د پرمختیا پر کارونو ولګوي. پیترو پوروشنکو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو په یوه سرمشریزه کې د وینا پر مهال وکړه. د ویل د اوکراین په ختیځ کې د 2014 میلادي کال په لومړیو کې پیل شوې جګړه د اوکراین د اقتصاد 1/5 برخه ضایع کړې ده. پوروشنکو ویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په ملاتړ پیل شوی افراطیت د بېوزلۍ یوې نوې بڼې ته لاره هواره کړې ده چې په ناڅاپي ډول یې په زرګونو کسان اغېزمن کړي دي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته ورسې په افغانستان کې د سهار 10:00 او 10 دقیقې کېدونکې دي. پوراپورونی کې اوري چې پر کندز ښار د سپکو او درنو وسلو ډزې روانې دي. افغان حکومت له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې عملي ګامونه واخلي.
ما خواستار اقدامات عملی هستیم تا روند مبارزه با تروریسم را تسریع ببخشیم.
د مشرانو جرګې رئیس وایي حکومت د داعش ډلې په وړاندې جدي اقدام وکړي. د کورونې چارو وزارت وایي
د خارجي تروریستانو حضور په داعش کې د لپاره اندېښمنۍ کولی شي چې ډېر یو لوی تهدید زموږ لپاره یې منطقې لپاره.
د ولسي جرګې اداري هیات وایي د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې دې بیړه نه کیږي.
اوس به دا د دوی یو تېروتنه یي چې دوی په دې اندازه فیصله وکړي دا د فصلاو باندې دوی نه خپل سفارتونه بیا ساتلی شي او نه ځان ساتلی شي.
دنی کارپوهانه وکیلان د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په درشل کې د افغان چارواکو وروستي څرګندونې بیا غیظ بولي.
د پاکستان نظامیانو نه باید شکایت کړی وای او مستقیما په دې اسمبلی کې جهانیانو ته ویلي وای چې موږ اصلي مدعیان چې دي د پاکستان نظامیان او د پاکستان استخباراتي شبکې دي.
د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې واورئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. کله څنګه چې مو دا افغانستان په خبرونو کې ووردل، لنن سهار وختي یو شمیر وسلوالو پر کندز ښار وسلوال بریت پیل کړی چې لسپوک او درنو وسلو پکې کار اخیستل کیږي. اټکل کیږي چې په دې جګړه کې به ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي وي. اجمل آریان تفصیل لري. آریان صاحب، څه دي وروستي جزئیات؟ جګړه اوس هم روانه ده که درېدلې ده؟ بله آریان صاحب، ستاسو غږ موږ ته صفه نه راځي. بله ستاسو غږ یو څه صفه نه راځي که ځای یو څه بدل کړي کېدای شي آواز مو یو څه سم شي. مهرباني.
بله
اوس مهرباني وکړئ، اوس مو آواز یو څه صفه شو.
د دغه جګړې له کابله د کندز ښار نه باز او د لارم سره کوم خطر نه ده. د شیخ خان بندر نو لارم سره نه ده او تاسو د افغان او کندز سره او هم اوایي ځواکونه د کندز کې چارواکي وسلوال طالبان د تېښتې په حال کې دي. قومندانی وایا سي سرور استاذي راجي تويل چې په دغه جګړه کې مرجوب نه وخت د قومندانی سونه ویل او په خپل سره د بیرون ځان دي مسلمانو طالبانو وایان باندې هغه هم دا کوي چې د دې کندوز ښار ته د نو د ځان کې یې کوڅې نه ولې دي همدارنګه دوی هم دا کوي چې کومه ته مرجوب لاړول ده.
آریان صاحب ستاسو ږغ موږ ته سپانه راځي. له اوریدونکو څخه یو بیا معذرت غواړو. دوی ته یادونه کوو چې له نن سهار وختي راهیسې پر کندز ښار وسلوال برید پیل سوی دی چې په دغه برید کې له سپکو او درنو وسلو څخه کار اخیستل کېږي. اټکل کېږي چې په دې جګړه کې به ملکیانو ته هم مرګ ژوبل اوښتې وي، خو تر اوسه پورې دقیق شمېر څرګند نه دی. هڅه کوو چې د والي له ویان سره په دې اړه خبرې وکړو، خو تخنیکي همکاران هڅه کوي خو تر اوسه پورې بریالي سوي نه دي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. خپرونې د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملی ګامونه پورته کړي. تر دې مخکې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار ویلي و چې هیواد د افغانستان د سولې د خبرو لپاره منځګړیتوب ته چمتو دی او د افغانستان سوله د پاکستان د ثبات په ګټه هم ده. احمد تکل او نور جزئیات.
د ملي وحدت حکومت وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې له پاکستانه د عملی اقداماتو تمه لري. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز مخکې ویلي و چې په افغانستان کې سوله د پاکستان د خپل امنیت لپاره هم خورا مهمه ده. سرتاج عزیز د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په یو غونډه کې وویل پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې خبرو ته د امکان په برابرولو کې مرسته وکړي. د حکومت د اجرایه ریاست یو ویاند آصف آشنا له نیویارک څخه په یو ټلیفوني تماس کې آزادی رادیو ته وویل چې افغان حکومت په دواړو
د دې راپور پاتې برخه په څو شیبو کې بیا در اورو. اوس ورزو کندوز ولایت مخکې مو د ازادي راډیو له خبريال سره خبري وکړه چې په کندوز ښار کې لنن سهار وختي رئیسي جګړه پیل شوې ده. دغه شیبه د ولی ویان عبد الودود واحدی سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. واحدی صاحب، څه دي ورستي جزئیات څه اقدامات سی ودی د دې جنگ د مخنیوي لپاره؟
ممکن تاسو هم جواب وي چې نن سهار نړۍ به جوړه راځي په مولا سلاوال مخالفینو د کندوز په مرکزي سیمو باندې خپل ځانګړي عملیات دي او د دې ډیری برخو کې د نړۍ حکومت له خوا یې همدې د تشتات هم باور کوي. او په دې سیمو کې لا اوس د سلاوال مخالفینو او د نړۍ حکومت ترمنځ
بله. واحدی صاحب، په دې ولایت کې څو څواري پوځي عملیات سوي دي، وسلول څنګه توانیږي چې یو ربیا دغه سي پراخي حمله پیل کړي؟
خو دې هر حملې په مایس کې کم توقف یا کوم تما چې څلور دمه کې دي په دغه موده کې ثمیره شي دی د خپل اکملات وایي چې یو ډول نه یو ډول هم کې یو کنه تاسو تاسو ځان دا وایي او هر کله چې دی په دې کې څه نه مونږه چې د شمو کې کومه تعجبي نه پېل کړی دی د ان کې څه کومه له سخت خبرګون او مقاومت سره مخ شوی دی چې څنګه کنه څنګه وو نن تقریبا نه فارا د جګړې په سیمه کې په بیلابیلو برخو کې دوی پاتې دي مړي او تیر در چې ډېر تر موږ چې مونږ هم په شاو تم بو موږ کازه دني قوانې د دې د ځکه په حال کې
ډیره مننه د کندوز د ولی ویان عبد الودود واحدی و چې په دې ولایت کې د رواني جګړې په اړه تاسو ته معلومات درکول. د ټلیفون کرښه صفانه و. یو ضربیا یو ربیا زموږ معذرت ومني. لنن سهار وختي یو شمیر وسلوالو پر کندوز ښار وسلوال برید پیل کړی چې د سپکو او وسلو درنو څخه پکې شکار اخیستل کېږي. اټکل کېږي چې په دې جګړه کې به ملکیانو ته هم مرګ ژوبل اوښتې وي، خو تر اوسه پورې دقیق راپورونه موږ ته نه دي راغلي. اوس هم د احمد تکل د راپور پاتې برخه په دې راپور کې اوري چې افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملی ګامونه پورته کړي.
ونډیو هیوادونو کې د سولې د راتلو لپاره له پاکستان څخه د ریښتینو ګامونو تمه لري.
ما خواستار ګام ها و اقدامات عملی هستیم.
موږ د عملی ګامونو او اقداماتو غوښتون کیو څو وکولای شو په دواړو هیوادونو کې د تروریزم او افراطیت پر ضد د مبارزې بهیر چټک کړو او د پولې په دواړو خواوو کې د دواړو هیوادونو د خلکو د سر او مال د امنیت د ساتنې په برخه کې عملی ګامونه پورته کړو.
ګام های عملی را برداریم.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار دا یادونه هم کړې و چې د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې د پاکستان هلو ځلو ته باید د افغانستان د روان تشدد د غیر مستقیم تایید په سترګونه کتل شي. سرتاج عزیز دا څرګندونه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په هغه غونډه کې وکړې چې سرلیک وو د افغانستان سوله، ملي پخلاینه او سیمه ایزه همکاري. د افغانستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیران صلاح الدین ربانی او جان کیری د دې غونډې دوه نور قربانه وو. لازادې رادیو سره په خبرو کې د اجرایه ریاست ویان اسف آشنا همدارس پر پاکستان غږ وکړ چې د دواړو هیوادونو په دواړخیزو او د امریکا په ګډون په دریاړخیزو غونډو کې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. خبره روښانه ده. هغه ژمنې چې په دواړخیزو او څوارخیزو غونډو کې کیږي باید د خبرو په پړاو کې پاتې نه شي. پاکستان باید هغه ژمنې چې له نړیوالو او د افغانستان او پاکستان له خلکو سره کړي دي عملي کړي. موږ د پاکستان لخوا د عملي ګامونو اخیستو ته سترګې په لاره یو، که څه هم د دې تر څنګ د دوی د نویو ژمنو او د خوشبینانه زیری هرکلی کوو. سرتاج عزیز په نیویارک کې د شنبه ورځې غونډې ته د څرګندونو په ترڅ کې همدار از هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې د سولې خبرې به ډیر ژر پیل شي. د دې غونډې په پای کې په خبر شوی بیان کې په افغانستان کې له سیاسي بهیر، اقتصادي بیرغونې، ثبات او همدار از له سولې او پخلاینې سره د اوږدمهاله همکارۍ ملاتړ څرګند شو.
بل خو د افغانستان د مشرانو جرګې مشر له حکومت غوړي چې ننګرهار ولایت د دایښ د ځپلو په هدف حمایوي ځنګړي او کمانډو ځواکونه ولېږي. فضل هادي مسلم یار له ازادي رادیو سره په خبري کې ویل چې دایښ له څو میاشتو راهیسې د ننګرهار پر خلکو ظلمونه پیل کړي او ګڼ کسانی وژلې دي. تفصیل د اسد الله لودین په راپور کې.
د مشرانو جرګې مشر وایي چې د دایښ د تمویل او فعالیت سیمه د ننګرهار اچین ولسوالۍ ده او آی اس آی د پاکستان استخباراتي کړي د فعالیتونو کلک ملاتړ کوي. فضل هادی مسلمی اروایي چې حکومت باید په دې سیمه کې د دایښ ریښې وچه او اجازه ورنکړي چې نور ولایتونه ته وغځيږي. خاغلی مسلمی ار د یک شمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ د حکومت د عملیاتو له عمله د دایښ له حضور پاک شوه او په کار د چې د ولایت ته حمایوي ځواکونه هم ولېګل شي. د ایوای مکسل زل ویلي چې د دایښ په نوم یو نوې پدیده د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې پیدا شوې ده. دغه ډله د سیمې د استخباراتو په ځانګړي توګه د پاکستان د آی اس آی په ملاتړ د سیمې خلکو باج اخلي او د خلکو وژل او زورول پیل کړي دي. اصلي مرکزونه په اچین ولسوالۍ او مامندره کې دي. له همدې مرکزونو څخه د دې ډلې تمویل ننګرهار او ټول افغانستان ته کیږي. حکومت ته پکار ده چې مخه یې ونیسي. لدی وړاندې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر هم له حکومت غوښتي و چې د دایښ د فعالیت مخه ونیسي او کنه له اختر وروسته به د خلکو په ملاتړ خپل د دایښ پر ضد جګړه پیل کړي. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د دایښ د حضور په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل چې له سوریه او عراق څخه د دایښ ډلې یو شمېر جنګیالي افغانستان ته راغلي دي. له ترهګریزو ډلو څخه د ملګرو ملتونو څارونکو ټیم په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د دایښ ډله فعاله ده او راست تر بلې پلویان زیاتېږي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت د هیواد په 15 ولایتونو کې د دایښ حضور رد کړ، خو زیات کړه چې د ملګرو ملتونو په څیر دوی هم د دایښ فعالیت ته اندېښنه لري. د دغه وزارت ویان صدیقي د یک شمې پورس په یو خبري کانفرنس کې د ازادي راډیو د یو پښتنې په ځواب کې وویل چې دایښ یوازې په ننګرهار او هلمند کې فعالیت لري او حکومت یې د لمنځه وړو هڅې پیل کړي.
سازمان ملل اندېښنه پر ځای دی، موږ هم اندېښمن یو چې د دوی حضور کولای شي په افغانستان کې زموږ لپاره یو تهدید وي. هغه ضربتي قوتونه یا مشخص کاري ګروپونه چې جوړ شوي په امنیتي ځواکونو کې، د دوی اساسي وظیفه همدا ده تر څو ښه معلومات او اطلاعات سره غونډ کړو او وګورو چې د دایښ کې څوک دي، دوی د کوم ځای راغلي دي، څه فعالیتونه کوي. خو موږ هم د خارجي تورستانو حضور په دایښ کې د لپاره اندېښمن یو او دوی کولای شي چې ډېر یو لوی تهدید زموږ لپاره وي، منطقې لپاره وي.
صدیقی ویل چې په ننګرهار کې د داعش په وړاندې پیل شوي عملیات هم ښه پر مخ ځي او زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې تر اوسه د داعش 150 کسان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. څېړونکي هم وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو زیاتوالی د دې څرګندوی کوي چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د دې کسانو کلک ملاتړ کیږي. دوی وایي چې د داعش ډلې اعمال په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او حکومت ته پکار ده چې د ولسونو په مرسته یې وځپي.
او اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو ته چاپ کړي.
کابل چاپ نننې ورځپاڼو تر ډیره په نیویارک کې د افغانستان، چین او امریکا د پرونی درې اړخیزې غونډې په اړه مطالب خپاره کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل مطلب کې په دې اړه ذکر کړي چې د افغانستان د سوله ییزې بیا رغونې او سیمه ییزو همکاریو په نوم په دغه غونډه کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سیمې په هیوادونو غږ کړی چې د هغو ستونزو د اواري په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي کوم چې د ده په وینا سیمې او نړۍ ته هم یو ګواښ دی. هیواد په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په دغه غونډه کې افغانستان سره د هر ډول مرستې په برخه کې ډاډ څرګند کړ او د دغه هیواد له نړیوالو متحدینو څخه یې وغوښتل چې افغانستان د خپلو پروګرامونو او اجنډاو په سر کې ونیسي او د مشترکو چیلنجونو په وړاندې مشترکې هڅې وکړي. هیواد لیکلي چې په دغه غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې د افغانستان په اغیزمن اقتصادي موقعیت او ځانګړنو ټینګار وکړ خو ویل چې له شته فرصتونو د استفادې په خاطر په دغه هیواد کې امنیت لومړی شرط دی او د امنیت راوصل د سیمې د هیوادونو همکارۍ ته اړتیا لري. سرنوشت پلواکي ورځپاڼې بیا د دې خبرو بل اړخ راخیستی او لیکلي دي چې په دغه غونډه کې چین او امریکا یو ځل بیا له طالبانو او وسلوالو ډلو سره د افغان حکومت د سولې د پروسې ملاتړ وکړ او ویل چې افغانستان باید بیا د ترهګرو پر یوې خوندي ځالې بدل نشي. سرنوشت د امریکا د بهرنیو چارو د یوې سرچینې له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي چې د دې غونډې پر مهال چین او امریکا یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د افغانستان د ملاتړ په موخه به ګډ کار کوي. د سرچینې په حواله دا هم لیکل شوي چې امریکا او چین له څو کلونو راهیسې د افغانستان په اړه ګډ کار کوي څو دغه هیواد د پرمختګ په لور ګام کیږدي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د تیرې ورځې په درې اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان، چین او امریکا ترمنځ په نیویارک کې جوړه شوې وه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې یو شمیر هیوادونه افغانستان سره د ډېرې همکارۍ وس لري او باید درک کړي چې د افغانستان راتلونکی د هر یو لپاره مهمه ده. دغه شان په مطلب کې راغلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر هم په مرستندوی هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان له لومړیتوبونو نه ملاتړ وکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیات وایي چې بهرني هیوادونه په ځانګړې توګه متحده ایالات باید له افغانستانه د سرتیرو په ایستلو کې بیړه ونه کړي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی پرون ازادي راډیو ته ویل چې امریکایي ځواکونه له وخت مخکې له افغانستانه ووزي د هیواد پر امنیتي حالاتو باندې ناوړه اغیز وکړي. رحمت الله افغان له کابل.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وروستیو حمله او د داعش فعال حضور یو شمیر افغانان اندېښمن کړي او له امریکا غواړي چې تر هغه چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شوی نه وي خپل سرتیری ونباسي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له متحده ایالاتو غواړي چې له افغانستان سره په کډیو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان او سیمې حالاتو ته په کتو په افغانستان کې سرتیری پرېږدي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له افغانستان د بهرنیو سرتیرو ژر ایستل به په هیواد کې د نویمې لسیزې تجربه تکرار کړي.
د امریکا لپاره به ښه خبره دا وي چې دوی بیا هغه رقم ته تېروتنه ونه کړي لکه څنګه چې جهاد په اوږدو کې کړې وه چې افغانان همدغه رقم ته بې هغه پرېښودل او بالاخره هغه صدمې دوی ته ورسېدلې. تر هغو پورې باید دوی موږ سره همکار واوسېږي تر څو چې موږ خپل امنیتي ځواکونه په خپلو پښو درېږي. نو اوس به دا د دوی یو تېروتنه وي چې دوی په دې اندازه فیصله وکړي دا د پسلاو باندې دوی نه خپل سفارتونه بیا ساتلی شي او نه ځان ساتلی شي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل ویلی په دې غور کوي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې لزره اتزره او یا سلګونه سرتیری پرېږدي. بلخو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان وضعیت د باور وړ نه دی. د امنیتي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې امریکا د امنیتي او دفاعي سند له مخې مکلفه ده چې د افغان سرتیرو د روزنې او تجهیز لپاره د پاموړ سرتیری په افغانستان کې پرېږدي.
زه فکر کوم چې در هغه وخت پورې چې په افغانستان کې تهدیدونه موجود دي مخصوصا تروریستي ګروپونه فعال دي و مخصوصا چې د مداخله را روان دي د پاکستان له خوانه د دې استخباراتي سازمانونو له خوانه په افغانستان کې تروریستي سازمانونو د دوی له خوانه حمایت کیږي تر هغه وخت پورې د امریکا او ناتو مسؤلیتونه داده چې د افغانانو څخه د موږ د امنیتي ارګانونو څخه حمایت وکړي او دوی ته تجهیز وکړي دوی د دوی مکلفیت دی هم د توافقنامه په اساس او امر کوم وادي چې مخکې وانان سره شوی ده
د پداس حل کې دا چې په تیر مارچ میاش کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر د غوښتنې په جواب کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې به 9000 سرتیری پریږدي او د غشمیر به په تدریجي ډول 15000 ته راښکته کړي په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې افغان حکومت له خپل متحدینو سره په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو په اړه خبرې پیل کړې د دې وزارت وایي صدیق صدیقی هله څرګنده کړه چې متحدین له افغان ځواکونو سره په کډیو ژمنو عمل وکړي
امریکایانو د پوځیانو شتون په افغانستان کې د افغانستان حکومت د خپل متحدینو سره په بحث کې دی نو په دې شک نشته چې موږ همیشه د دوی ملاتړ ته ضرورت لرو موږ تعهدات سره مخامخ یو چې دا تعهدات نه یوازې د افغانستان لپاره تعهد دی بلکې د نړیوال لپاره هم یو تعهد دی د دوی شتون د دوی حضور او د دوی همکاري او ادامه دوی د ملاتړ او نور امکانات چې موږ لپاره امنیتي ځواکونو لپاره ورکول سي ډېر مهم اساسي مسله ده نو امیدوار یو چې دوی ملاتړ زموږ سره همیشه
اوس مهال په افغانستان کې نږدې 10000 امریکایي او ناټو سرتیري د افغان ځواکونو په روزنه بوخت دي د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي امریکا باید د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره خپل سرتیری د افغانانو سیمې او خپل امنیت د ساتلو لپاره په افغانستان کې پریږدي
د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون وایي چې د شرزو په وړاندې تاوتریخوالی په سلو کې 12 کم سوی دی د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار پرون ازادي راډیو ته ویل سره له دې چې د دوی سره سبسوي ارقام شي چې د تاوتریخوالی کچه کم سوی خو اوس هم ناموسي وژنې او ځورونې د شرزو عمده ستونزې بلل کیږي بلې خوا د شرزو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د شرزو په وړاندې تاوتریخوالی نه کم سوی بلکې د ناامنیو او د ناوړه انعناتو له امله یو شمېر شزي او نجونې نسي کولی خپلې ونځي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره شریک کړي نور حال د ابراهيم صفي په راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان کال په لومړی سلور میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1500 شپې حساب کړي چې د تیر کال په پرتله سلو کې 2% کموالی ښيي د دې کمیسیون وایي رفیع الله بیدار د یک شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل سره له دې چې د دوی سره سب شوي ارقام ښیي چې د تاوتریخوالي میزان کم شوی خو تر اوسه پورې ښځې له فزیکي تاوتریخوالي رنځوري
په مجموعي ډول د څلور میاشتو د تاوتریخوالي د قضیو هغه ارقام چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سره ثبت شوي ښیي چې شاوخوا په سلو کې 12% کموالی پکې راغلی خو د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په تېره بیا د ناموسي قتلونو او فزیکي تاوتریخوالي ارقام اوس هم لوړ دي
ښاغلی بیدار ویل له دوی سره د ثبت شویو ارقامو کمښت په دې معنا نه دی چې د ښځو پر وړاندې دی په تاوتریخوالي کې واقعا کموالی راغلی وي د بیدار په خبره واقعي تاوتریخوالی اوس هم شته د دې لپاره چې د روسي ناامنۍ لامل کېدای شي په یو شمېر ولایتونو کې متضرر ښځې ونه کولی شي د دې کمیسیون ساحوي دفتر ته ولاړ شي او خپل قضیه ثبت کړي د بشري حقوقو د کمیسیون د معلوماتو له مخې شپېته ناموسي وژنې 153 فزیکي تاوتریخوالی او 14 جنسي تیری هم په دغه 1500 قضیو کې دي چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د دې کمیسیون سره ثبت شوي دي د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو خبره کوي چې په دې وروستیو کې په سمنګان ولایت کې یو 13 کلنه انجلۍ د خپل پلار د جنسي تیری ښکار و دغه انجلۍ حادثه نومیږي وایي کلونه د خپل ناسکه پلار لخوا پرې جنسي تیری شوی او له هغې نه یو 3 کلن هلک او یو ماشوم په نس لري په همدې حال کې یو شمېر ښځینه فعالانې وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی نه دی کم شوی بلکې د ښځو لاسرسی هغو ادارو ته کم شوی چې د دوی شکایتونه ثبتوي د ښځو یوې فعالې محبوبې سراج ازادي رادیو ته وویل په یو شمېر ولایتونو کې ناامني او ناوړه رواجونه د دې لامل ګرځېدلی چې
خزی نشی کولی خپل ستونزې د بشر د حقوقو ساحوي دفتر سره شریک کړي.
موضوعات اس کې
دا سیمه سل شته چې د حقوق غوګونو ته رسیدي په هغه سیمو کې چې هلت ټوله د پیخي کیږي ل امنیتی اړخ دومره خراب شوی چې خای هي سوک اند بشر د حقوقو د خپلوا کمیسون غړي نشی کولی هلت ولار شي او په کلیو کې لا خزو سره خبرې وکړي یا هغه میرمن چې هلت اوسېږي کولی شي چې ورشي او خبر ورکړي او کنه د بدن د غړو پرې کول وهل ټکول وژل جنسي تیری په زور ودونه کول په بدو کې ورکول او یو شمیر نور هغه تاوتریخواله دي چې یو شمیر افغان ښځې او انجونې ورسره مخ دي. د ښځو مدافعین وایي د ښځو او انجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملونو نیول او هغوی ته سزا ورکول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کمولو کې مرسته کوي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
له دې سره لس نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صافی نه اوري.
د کندز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو له نن سهار وختي راهیسې له څو لورو د کندز پر ښار وسلواله حمله پیل کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. امنیتي چارواکي وایي چې تازه دمه ځواکونه له مرکز څخه سول شوي او ډېر ژر به دا جګړه پای ته ورسیږي. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په یوه چاودنه کې شپاړس ملکی کسان وژل شوي او څه باندې دېرش نور ټپیان دي. افغان حکومت یو ځلی بیا له پاکستانه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملی ګامونه پورته کړي. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان په اویومه عمومي اسمبلی کې جرګه کیږي. د نړۍ یو سل شپېته مشران به په دې غونډه کې برخه ولري. ولس کډوال چې له غیر قانوني لارو په یو کښتۍ کې یونان ته روان و پرون ترکیې سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې د پیښې ټول قربانیان چې پنځه ښځې او پنځه ماشومان پکې دي د سوریې وګړي و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې د مهال په سوریه کې د خپلو جنګي ځواکونو د ځای پر ځای کولو پلان نه لري. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو ویلي د هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو په وړاندې پر رواني جګړې د ورځې پنځه میلیونه ډالر لګښت راځي.
او سم نور یاسنوري نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د ولسمشر په توګه د اشرف غنی د یو کال په پوره کېدو سره ډیر افغانان له هیواده وتلو ته تیاری نیسي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. ورستای زل چې نولس کلن فیصل د کابل په لویدیځ کې د په سلګونو کسانو په یوه لیکه کې ولاړو د تیر 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست دوهم دور انتخابات ول. فیصل چې د خیاطۍ په یوه دوکان کې کار کوي وایي د خپل رایه ولسمشر اشرف غنی ته واچوله، که څه هم دی د هغه د سیال عبدالله عبدالله د ټیم څارونکی و چې د رایه ورکولو بهیر یې څاره. فیصل وایي هغه وخت دی ډاډه و چې غنی درست انتخاب دی، هغه د هر څه لپاره پلان درلود. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه یو کال وروسته فیصل پښیمانه دی او بیا په یوه اوږده لیکه کې درېدلی. دا ځل د پاسپورټ د اخیستو په نیت د پاسپورټ د ریاست په مخ کې چیرې چې په سلګونو کسان هره ورځ له سهاره تر بیګا درېږي چې له هېواده د وتلو لپاره اسناد ترلاسه کړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي په وروستیو ورځو کې د پاسپورټ د ریاست په مخ کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې، ځینې ورځې شمیر زرګونو ته رسېدلی چې هغه د دې نښه ده چې د غنی په مشرۍ د ملي یووالي پر حکومت خلک ورځ تر بلې بې باوره کېږي. فیصل وایي د دغه حکومت مشرانو وښوده چې دوی په خپلو خبرو ولاړ نه دي. د ورځپاڼې په وینا یو شمیر نور بیا وایي چې د پاسپورټ د دفتر په مخ کې صحنه د دې ښکارندوی ده چې د اداري فساد په وړاندې چې د غنی او عبدالله د انتخاباتي کمپاین یوه اساسي موضوع وه مبارزه کې پرمختګ نه دی شوی. عبدالبصیر چې د هرات اوسیدونکی دی او پولیسو د پاسپورټ د دفتر په مخ کې له لیکې ویست وایي یو شمیر کسان دلالانو او پولیسو ته زر ډالر رشوت ورکوي او پاسپورټ اخلي، خو ډېر خلک په اونیو د یوه عادي سند د اخیستو لپاره انتظار باسي. لاس انجلس ټایمز لیکي ملګرو ملتونو په څو وروستیو کلونو کې د اګست میاشت د پلازمېنې کابل لپاره د ملکي وګړو د تلفاتو له پلوه تر ټولو خونړۍ میاشت بللې چې په حملو کې له 300 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي. فیصل وایي که کابل امن هم وي اقتصاد خراب دی، موږ هر یو څنګه د دې تمه ولرو چې خپله راتلونکې دلته جوړه کړو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان هوایي ځواکونو د جوړولو لپاره د امریکا پر ټکنیو هڅو یوه لیکنه خپره کړې او لیکي ډګروال قلندر شاه قلندری چې د افغانستان یو نامتو پیلوټ دی په دې وروستیو کې د امریکایي جنگي هلیکپټرو د هغې جزوتام قمانداني په غاړه اخیستې چې له جوړېدو یې هدف د افغان امنیتي ځواکونو د هغې ستونزې هوارول دي چې دغه ځواکونه یې له اوږدې مودې راهیسې د هوایي ملاتړ په برخه کې لري. د ورځپاڼې په وینا د امریکایي ایم ډی 520 ډوله جنگي الوتکو 14 روان کال افغانستان ته رسیدلی او شاوخوا 10 نورې به هم وروسته د هیواد ته ورکړل شي، خو ډګروال قلندری له دغو هلیکپټرو راضي نه دی. هغه وایي دغه هلیکپټر بیخي هیڅ مأثریت نه لري. صادق خانه خبره وکړي اصلا نه پوهیږي چې ولې دوی ته دغه هلیکپټر ورکړل شوی دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه قلندری چې کله دا څرګندونې د کابل په هوایي ډګر کې د افغان هوایي ځواکونو په اډه کې یو خبریال ته کولې، د عامه اړیکو یو افغان چارواکي هڅه کوله چې هغه چوپ کړي او د امریکا د هوایي ځواکونو د عامه اړیکو یو افسر هم حق حیران و. خو ډګروال قلندری خپلو خبرو ته ادامه ورکړه او زیاته کړه چې باید حقیقت وایو، دا زما هیواد دی او دوی هم زما سړیان دي او باید په حقیقت پوه شي. نیویارک ټایمز په دوام لیکي قلندری د میز پر سر یوه نقشه وغوړوله او وښوده چې د کابل هوایي ډګره دغه هلیکپټر په اغیزمن ډول په څومره ارتفاع کې الوتنې کولی شي. هغه وویل دغه هلیکپټر حتی تر هغو سیمو پورې هم نشي الوتلی چې معمولا طالبان پکې فعال دي، او که دوی غواړي په کم ارتفاع کې د هغوی اهداف په نښه کړي د دې خطر زیات دی چې طالبان یې په ډزو وولي. د نیویارک ټایمز په لیکنه ډګروال قلندری لومړنی افغان چارواکی نه دی چې د هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو پر روانو هڅو انتقاد کوي، بلکې په روغتیايي برخه کې د ټپیانو د لیږدولو او د ترانسپورت په برخه کې هم ډیر انتقادونه موجود دي.
د 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. سپورتي پروګرام د لوبولو میدان او تفریحي پروګرام د ګډي اچر خو ترغه مخ کې یو رپورت لرو. د ولسي جرګې ځینې غړو او سیاسي کارپوهانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د پاکستان په وړاندې د افغان چارواکو وروستۍ څرګندونې بیا اغېزې وبللې. د دې غونډې په څنډه کې د افغانستان، چین او امریکا په درې اړخیزه ناسته کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وویل چې افغان حکومت د پاکستان ضد وسلوالو پر ضد چې د دواړو هیوادونو لپاره ګواښ ګڼل کېږي لازم اقدامات کړي، خو نوموړي له تروریزم څخه د پاکستان د ملاتړ خبره نه ده کړې. بلخوا سیاسي کارپوهان وایي چې حکومت باید له تروریزم څخه د پاکستان د ملاتړ په اړه د ګورو ملتونو غونډې ته کرا شواهد وړاندې کړي. تفصیل د حمید هارون عثمان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې تمه کیږي افغان حکومت به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د پاکستان پر ضد جدي اعتراض وکړي، خو د ولسي جرګې شمیر غړي وايي افغان حکومت د دغه غونډې په څنډو کې ډېر نرم دریځ د پاکستان په وړاندې غوره کړی دی. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی قادر زازی د دغه غونډې په څنډو کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان دریځ تکراري او کمزوری ګڼي.
او د موږ توقع دی د حکومت نه دا و چې دوی باید مستقیما په دې اسمبله کې د پاکستان نظامیانو نه باید شکایت کړی وای او مستقیما په دې اسمبله کې جهانیانو ته ویلي وای چې د موږ اصلي مدعیان چې دي د پاکستان نظامیان او د پاکستان استخباراتي شبکې دي چې دغه تروریزم تمویلوي، تولیدوي او تجهیزوي او د پون ناغړی جوړوي بیا رالیږي موږ ته.
د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د اویایم اسمبلی په څنډو کې د افغانستان، امریکا او چین د درې اړخیز غونډې په ترڅ کې په خپل وینا کې له تروریزم سره په مبارزه کې د حکومت ستراتیژي واضح کړه. نوموړي وویل چې وسلوال یاغیان د افغانستان پاکستان لپاره ګډ ګواښ ګڼل کېږي او پر ضد لازم اقدامات کړي دي. عبدالله پر پاکستان له کوم غوڅ انتقاد پرته ویلي چې داسې روښانه شواهد نشته چې په سره د سیمو کې د مخالفینو د پټنځایونو د لمنځه وړلو او د حضور د کمیدو ښکارندوی وي. نوموړي له څرګنده کړې چې د آسیا د زړه هیوادونو د وزیرانو په کانفرانس کې به چې د روان کال په پای کې په اسلام آباد کې جوړیږي له تروریزم او بنسټپالۍ په اړه له ټاکلو معیارونو سره سم یوه لازمه کړنلاره جوړه شي. خو د سیاسي چارو کارپوهان له تروریزم سره په مبارزه کې د آسیایي هیوادونو پریکړې د پام وړ نه ګڼي. د چارو کارپوه احمد سعیدی وایي چې اوسمهال باید د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس د پاکستان پر ضد له کره اسنادو او شواهدو سره د ملګرو ملتونو اسمبلی په وړاندې غبرګون وښيي، ځکه چې د پاکستان صدر اعظم دغه غونډې ته له ځانه سره د افغانستان پر ضد شواهد وړي دي.
یوازې د ذکر عبدالله بیانی و ما هغه اطلاعات له ماشته نواز شریف غواړي چې په خپل بیان کې هغه د سټ چې څو ورځې مخکې په پېښور کې را مخته سو هغه مبارک اسناد شواهد چې تورستان د افغانستان په دننه کې دي هغه ځای نه کومند ورکړي دی غواړي په شورای امنیت کې مطرح کړي چې د شریفیان افغانستان به ملامت
حکومت په وار وار سره له تورستي حملو وروسته پر پاکستان دغه حملو د ښکېلتیا تورونه لګولي دي او رسنیو ته یې داسې اسناد وړاندې کړي چې د پاکستان لاسوهنه په ډاګه کوي خو څېړونکي وایي دا اندېښنې وړ خبره دا ده چې حکومت د ملګرو ملتونو په څېر مهم غونډه کې د پاکستان د لاسوهنې شواهد نړۍ ته نه وړاندې کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
نادیه میوند لزابله په خپل پیغام کې لیکلي د افغان حکومت کار پورا شو خو لا هم د دفاع وزیر نه لري. هیله ده د دفاع وزارت لپاره یو وړ شخص معرفي شي. عصمت الله فراهی لیکي افغان دولت باید اول خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، بیا دې د موبایلونو پر مصرفي کارتونو 10% مالیه وضع کړي. افغانان د ډوډۍ پیدا کول ته حیران دي، دولت ورباندې اضافي مالیه لګوي. فضل محمد له کندهار لیکي لا افغان دولت نه هیله کوي چې د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه ولیږي چې هلته د نامنیو مخه ونیسي. رحیمي د کابل له سلبي ولسوالۍ دي چې په ننګرهار کې د داعش په نامه وسله واله ډله د داعش ډله نه بلکې ټول پاکستاني پوځیان دي باید مخه ونیول شي. الف خان له خوست نه لیکي دا دوی میاشتې کېږي چې په خوست کې د MTN مخابراتي شبکه سم فعالیت نه کوي. د دې شبکې له مسؤلانو هیله کوي چې دا ستونزه حل کړي. مرتضی خان کلمزی له کندهار لیکي که د ملي یووالي حکومت سیاستوال کار او فعالیت ته پرېږدي افغانستان به ګلی ګلزار شي. یوه اورېدونکي چې خپل نوم یې هېر کړی لیکي لس ورځې کېږي د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې ټلیفوني شبکې سم فعالیت نه لري. افغان دولت باید د دې ستونزو د حل لپاره اقدام وکړي. غیرت بیا لیکي چې د هلمند په مسخره ولسوالۍ کې هم خلک ورته ستونزې لري چې ټلیفوني شبکې فعالیت نه لري. ګل محمد زاهد له هراته له افغان دولت نه غواړو چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، دوی ته حرفوي کورسونه جوړ کړي چې ځوانان پکې مسلکي زده کړي او نور هیوادونو ته په تګ مجبور نه شي. یو اورېدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی وایي د افغانستان امنیت د تیر کال په نسبت خراب شوی دی. هیله ده چې په دې اړه افغان حکومت اقدام وکړي.
لوبو لمیدانه
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی گراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لمیدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هلاچ جوړ روغه او خوشاله اوسه قدر من اوریدونکو. په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د جنو د فوټبال غوړه لیگ پیل شوې ده. د هموري چې د کرکټ بورډ چارواکي وایي د دوی اوایت زیات شوی دی او تمه ده دغه اوایت په زینو رغنیزو چارو خپل لګښتونه کې ولګوي. لومړی راپور تر ازو د فوټبال فدراسیون وایي هڅه کوي د نارینه او د ټیم ترڅنګ د نجونو فوټبال هم پرمختګ وکړي. د دغه فدراسیون د ښځو کمیټه وایي په کابل کې د نجونو ترمنځ د فوټبال لیگ پیل کړي چې د سلور ولایتونو نجونې ورته رابلل شوې او هدف یې د غوره ټیم انتخاب دی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. که څه هم په بهرنیو پتیر اروپایي هیوادونو کې د نادیا ندیم په څیر ډېرې افغان نجونې په لوړه کچه د فوټبال لوبې کوي، په افغانستان کې هم د نجونو ترمنځ د دې لوبې د پراختیا لپاره ځینې هڅې پیل شوې دي. د فوټبال فدراسیون وایي د نجونو ترمنځ د فوټبال د غوره ټیم د انتخاب لپاره په کابل کې یو لړ سیالۍ پیل کړي دي. دغه فدراسیون د نجونو د کمیټې مسؤلې زهره مهري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غوره لیګ کې څلورو ټیمونو برخه اخیستې او شاوخوا یوه اونۍ له یو بل سره لوبې کوي. خزو د فوټبال غوړ لیگ پیل شوی دی چې یو نه به دوام وکړي. په دې لوبو کې څلور ټیمونو له کابل، هرات، مزار شریف او بامیان څخه ګډون کړی دی.
مزار او بامیان
هستند. اغلی مهری ویل هڅه کوي په هیواد کې دننه د لوبو په ترسره کولو سره یو غوړ لوبډل انتخاب کړي او د بهرنیو لوبو په اساس وکولای شي د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې ښه ځای ترلاسه کړي. افغانستان څخه کال د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې 133 مقام ګټلی، خو دا ځای دوه کال وړاندې 103 وو. د فوټبال فدراسیون د نجونو مسوله همدار زهیله خي چې وبکولی شي د فوټبال فدراسیون په ملاتړ د بهرنیو لوبو لپاره تکړه نجونې انتخاب کړي. زهره مهری وایي د بهرنیو سیالیو لپاره مخکې له مخکې ډیر چمتووالی ونیسي.
در عموم نسبت مقایسه کنیم، اگر ما نسبت به سالهای گذشته فوتبال بانوان رشد کردن
مجموعی توګه د تیرو کلونو په نسبت د افغان جونو د فوټبال سطح لوړه شوې. د نجونو تمرینونه دوام لري. دا چې له بهرنیو ټیمونو سره په بهر کې لوبي وکړو، دا به ښه وي چې موږ مخکې له مخکې خپل ټیم تنظیم کړو او د سفرونو لپاره چمتو کړو. اغیل مهری په داسې حال کې د نجونو د فوټبال پرمختګ یادونه کوي چې په افغانستان کې د یو شمېر بې ځایه دودونو او ستونزو له امله ډېرې نجونې ورزش ته زړه نه ښه کوي. د ویل چې نړیوال ټولنې هم په افغانستان کې د نجونو په ورزشي چارو ټینګار کړی او ویلي دي چې د ورزش لپاره نجونې زړه ښه کړي، نو نړیواله ټولنه به یې مالي ملاتړ هم کوي. اوس به هم راشو مرکې ته. د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس شفیق الله ستانگزي سره مو مرکه کړې. د کرکټ بورډ چارواکو څه وخت مخکې ویلي وو چې د دوی عواید زیات شوي دي. دا چې دغه عواید له کوم درکه زیات شوي دي او په کومو چارو به مصرفیږي، له ښاغلي ستانگزي سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړې ده.
کله د افغانستان کرکټ بورډ د 2015 کال کار پایل کړ، مونږ په دې وخت کې 1.3 میلیون ډالر په خساره کې وو، بودیجوي خساره کې وو. او تر دا دمه پورې الحمدلله مونږ په دې توانیدلې یاستو چې دا خساره هم نه یوازې پوره کړو، بلکې مونږ سره خپل بودیجه نور هم لوړ کړو. هغه په دې معنی چې یو سلسله ډېر غیر ضروري مصارفات ول چې کرکټ بورډ کې تر سره کېدل، هغه مخنیوي مونږ وکړ. او همدارنګ 1.3 میلیون ډالر مونږ د الکوزی نړیوال شرکت څخه د سپانسر په نوم د 10 کلن تړون له مخې نه ترلاسه کړي دي چې هر کال مونږ 1.3 میلیون ډالر راکوي. همدارنګه د یونیسف سره د مونږ یو تړون لاسلیک شوی دی، 1.75 لک ډالر به غوی راکوي. همدارنګه په لومړي ځل د افغانستان کرکټ بورډ په دې وتوانېد چې خپل د داخلي ټورنامنټ حق دی خرڅلاو یا د ټی وی رائټس مونږ سره د یو خپل افغانی چینل ته ورکړ چې هغه نم ته یو مقدار پیسې راځي، په حدود 1.15 لک ډالر دی یو کال راځي چې هغه یک تلویزیون ده. همدارنګ د کلس نړیوال جام 2015 نړیوال جام 500 لوبو ته کله لوبډل اتلله، هلته مونږ یو داخلي کمپنۍ نېشنل پټرولیم څخه 50,000 ډالر سپانسر واخیسته. همدارنګ د آی سی سی څخه مونږ د بازو پروپوزلونو همدارنګ د بازو پروګرامونو په وړاندې کولو سره د افغانستان کرکټ بورډ اداره آی سی سی ته کنوینس کړ چې موږ بودیجه به زیاتوي، خو لا معین مقدار نه ده معلوم. د آی سی سی له طرف نه هم هغه به په 2018 کې د مونږ ډېر یو غټ مالی ستونزه به حل کوي. نو تر دا دمه پورې زه وایم او نور داسې واړه واړه ډېر زیات ډونرشپ او سپانسر چې مونږ ترلاسه کړي دي په ټولو کې تقریبا 50% سلنه بودیجه د مونږ لوړه شوې ده. او تقریبا 9% مصارفات کو خپل پلان لمخ نه دی، خپل بودیجې لمخ نه مونږ پلان جوړو او مغه عملی کوو. ختم را باید زو ام سی کال 2014 کې به د افغانستان داخلي کرکټ په ډیر زیات پیوړی کیږي، ټورنامنتونه به ډیر زیات کې زیاتیږي او لتیره څلور ورځې سیالي به کې زیاتیږي. او نارنګ یو ټورنامنت په څلور ورځې ټورنامنت هغه به هم مونږ وسته خبر روان دي له پروفسور نه دي دی هیئت رهبریت څخه مونږ پیشنهادات ته دي. او ان شاء الله رحمان د آینده کال کې به مونږ انکشافي کارونه همدارنګ داخلي کرکټ همدارنګ ملي لوبډل نو لسکلن او د الف لوبډل لپاره به د کرکټ زمينه ډیره زیات په مساعده کوو.
سنګزای صاحب له زیمبابوي سره له د لوبو ورستي معلومات
مالګه څنګه سیمایلي او لسراړو څخه د مونږ د سر لسراړو څخه د مونږ د ادارې داسې مونږ په لومړي ځل باندې توانېدلې یو بشپړ غړي توبلرونکو هیواد مونږ دې تقایل کو چې غل مونږ سره یو بایلیټرل سیریز یا دو طرفه سیریز مونږ سره وکړي. نو د افغانستان ملي لوبډله په 15 د اکتوبر باندې زیمبابوې ته ځي، هلته به درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ لري. مخکې له دې څخه سیریز اصلي سیالۍ شروع شي، نو درې تمریناتي سیالۍ او بیا به له هغه نه وروسته مونږ 15 ورځنۍ بین المللي سیالۍ به د زیمبابوې سره، او له هغه څخه وروسته به 2 ورځې سیالۍ وي، او همدارنګه د کال په آخر کې به مونږ سره د امتیاز لروسي زیمبابوې کوربتوب په امارات متحده عربي کې وکړو.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانکزی په پاکو بخون کې خدای سپارم.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا خدرمن اوریدونکو سلام. عجیب حکومت دی، نه وعده کوي نه کار، لکوي چې له ټول ژوند ځینې بیزار، بس یوازې پیخې غندي او افسوس ور باندې وکا، نور نو ګرځي لکوي چې دا وطن ګل ګلزار. دا خبرې د شاعر وي. موږ به یو دوه خبرونه در واورو.
اوس پام وکړئ هغو خبرونو ته چې همدا اوس را ورسېدل. در په دره آژانس خبر راکوي چې کچیرې لومړۍ درجه ولایتونو کې لومړۍ درجه چاودنې کېږي، نو په درېیمه درجه ولایتونو کې چارواکي لومړۍ درجه رشوتونه اخلي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د درېیمې او دویمې درجې ولایتونو غټ غټ مامورین په لومړۍ درجه ښارونو کې د ځمکو، کورونو او دوکانونو په اخیستلو سره ځان لومړۍ درجې ژوند ته رسوي، او له هغه وروسته یې پام د دوبۍ او ترکیې طرف ته دی. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د درېیمې درجې ولایتونو بودیجې او امکانات هم درېیمه درجه یعنې لږ دي، او دوی نشي کولای تل همداسې درېیمه درجه پاتې شي، نو ځکه ترجیح لومړۍ درجه رشوتونو اخیستلو ته ورکوي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې له لوی دولتي روغتون څخه یو ناروغ د تیښتې په حال کې ونیول شو. خبر زیاتوي چې ناروغ یوه ډله نرسانو په داسې حال کې ونیوو چې سرتور سر او پښې بلتلې یې د روغتون له لوړ دیواله څخه د ټوپ وهلو هڅه کوله. دا چې ولې ناروغ تښتېده بېلابېل علتونه یې ښودل شوي دي. مثلا پایوازی وایي چې ناروغ په روغتون کې د زیاتو مړو د لیدلو له امله وېرېدلی و او تښتېده، خو د ناروغ د څنګ ناروغ بیا وایي چې د لوږې او نابلده نرسانو د پیچکاریو له امله تیښتې ته مجبور شو، ځکه نرسانو به د پیچکارۍ په وخت د ډرامو کیسې کولې او پام به یې نه و چې د پیچکارۍ ستن چېرته لاړه. خو په خپله ناروغ چې ډېر زیات وېرېدلی څه نه وایي. د خبرونو جزئیات به په بل سرویس کې درته وړاندې شي که څه مو ترلاسه کړل. خبرونه پای ته ورسېدل.
اوس به هغه مرکه در واورو چې له یوې لیوني سره مو کړې ده. دا چې ولې لیوني شوی دی په خپله یې له لیوني څخه واورئ.
ښه وروره، ته څنګه لیونی شوې؟
زه دا څه وایې؟ ولې داسې نه وایې چې څنګه یې لیونی کړې؟
سمه ده، همدا کیسه راته وکړه.
سمه ده، درته یې وبی کوم، خو پام کوه چې راډیو کې وانه چوې.
ولې؟
خو که نور خلکې واوري هغوی به هم لیونیان شي.
ښه، ته دې کیسه وکړه.
دا مه فکر ته
ما دې نور هم ورته سودا کړه. ته دې کیسه وکړه، بیا به پاپړ درته واخلم.
ریختیا خبره داسې و چې د انتخاباتو په وخت کې ما یو کاندید ته کمپاین کړی و. هو کاندید به ویل چې که کامیاب شو نو دلته به نه بیکاري ووینې او نه به هم غریب. دومره جام و جوش به وي چې خلک به له بهره دلته راشي او ژوند به کوي. ما ته به یې ویل چې څنګه کامیاب شوم په سبا به یې یا والی وي او یا سفیر. سفیر هو خود ما یو تربور له بل کاندید سره ولاړ و او هر وخت به یې ما ته همدغه ویل چې له هغه کاندیده لرې شه، هسې دروغ وایي، والله که هېڅ کار هم وشي کړی. په همدې خبره مې له تربور سره جنګ وکړ او ښه مې ورسره ودرباول.
بیا څه وشول؟
داسې خو په کلي کې مې له څو نورو سره هم د کاندید په سر ووهل، دوه درې ځله مې سر ماچو.
څنګه غلی شوې؟
خبره مې له یاده وته. ما څه وویل؟
تا وویل چې له نورو کلیوالو سره مې ووهل.
ډېر خلک مې خپل کاندید ته راوستل چې رای ورته واچوي، ډېر کارتونه مې په غلا ورته واچول، خو هغه تربور مې راپسې ګرځېده چې مړ مې کړي، ځکه چې د هغه کاندید ته ډېرو کمو خلکو رایه واچوله.
بیا څه وشول؟
آخر د موږ کاندید کامیاب شو. کامیاب
خانو بیا څه وشول؟
بیا هیچا هم د ما پوښتنه ونه کړه، بیا هیچا هم کاندید ته ور پرې نه ښودم. څو وخته وروسته هغه تربور مې چې له ما سره وهلی و او هغه بل ناکام کاندید ته یې کمپاین کوه.
هغه بیا څنګه شو؟
هغه د ما کاندید مقرر کړ او چې څنګه مقرر شو په سبا یې زه را ونیولم او په څو کسانو یې په دا سر دومره ووهلم لکه ډم چې ډول وهي، او بیا له همغه ورځې راهیسې لیونی شوم. لیونی کاندید کامیاب.
اوس شکر دی هم پانتونونه ډیر دي او هم د تحصیل کولو شوقیان، آن چې خلک ماستری هم کوي، او دا چې له ماستری نه وروسته بیا څه کوي دغه دی وایورئ.
دا شکر دی زویه چې په خیر سره را خلاص وې، ډېر عمر دې تیر که پکې.
او شکر دی لالا چې له زده کړې نه بېغمه سوې.
خورایه څه دې وویل؟ کوم پانځای دې خلاص کړ؟
ماما ناوې د انګلیسي ادبیاتو پانځای مې خلاص کړ.
زه ډېر شکر دی.
او شکر دی
اوس به له خیر کوژده ورته کوو.
هو نو ته څه وایې چې نه به یې ورته کوو؟
خیر مورې، د کوژدې مې لا وخت شته، و به یې کې راته.
نور دنو نه پریدو لالا، په همدې ورځو کې دې په غم اړه و.
غم دې خدای لرې لري، غم به ولي.
ټوکې کوم.
په کور یې؟
اوه راځه وروره.
هغه دې کاکا مې هم راغی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشې؟ په خیر راغلې.
خیر وسې ترورې، ته هم ستړی مشې.
وروره ستړی مشې.
خیر وسې لورې، څنګه یې؟
ښه یم کاکا، وړۍ څنګه وه؟
ښه وه، سلام یې درته کاوه.
خو در سره راوستې به دې وه؟
را به شي، ویلې چې ورځو. رښتیا مبارک دې وي، وای میرداد له خیره سره خلاص شو.
خیر یوسې وروره.
میرداد مبارک دې وي زویه.
خیر یوسې کاکا.
زه شکر دی، ډېر وخت دې پکې تیر کړ.
او زړه یې ورته وخو.
څه شی دې وویل؟ د ما خو ولاکه په دې خبرو سر خلاصېږي.
کاکا د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی مې ووایه، بیا مې چې هغه خلاص کړ بیا مې په انګلیسي ادبیاتو کې ماستري واخیسته.
زه شکر دی، اوس به نو له خیره ښه کارونه درته پیدا شوي وي. چېرته دې کار نیولی؟
دی بیا سمدلاسه د کار په غم کې څه نیت بدی.
کار لا کومکه خوارم داس بیکاره ګرځي
ځل خیره سره اخر به ورته پیدا شي مقصد چې تحصیل اخلاص کړ دا ډېر غټ کار وسو
نو څه کار کوي میرداد بچو
کاکا ځان د انګلیسی په کورس کې اچوم
تا خو وایې چې د انګلیسی ادبیاتو پنځه مې وای نو بیا یې کورس د څه لپاره وای
کاکا چې په انګلیسی خبرې کول مې زده شي
چې داسې و نو بیا به د لاوله کورس ویلی وای
دغه خپرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، هوسۍ حکمت او زه مسکای احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
کل افغانستان در هر روز ل آزادی رادیو نه 10.5 FM او منځنی تپه 1269
تکری را واخل غمون پر
کا فرات لمز درو خد ل یما ز خود ل
زمان پوستی پتده آزادی راژیو پوست بکش میره چور لسی آوید ده سندر و ملمان خبرونه کابل افغانستان ده خبرونه تاسی هر ورز ده غرمیل دولست بجوند ده ماس پیشین تریوی بجی هر ورز ده آزادی راژیو لیت سپو نوارین
چه خبر نه بکا من بدا